افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 24مه، د مارچ میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دا هم اورئ چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې تر څنګ دا هم اورئ چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کې ریلا اجمل ان اورئ.
دا نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلې دي. او دا بم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درامبی اندرابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیي قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالو خطو بدل شو. که هم د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیي قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي دغلته دنده پیل کړه، خو کړکیچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی د بلخ ولایت د والی اسحاق راهګزر او نورو چارواکو سره کتلی دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په وی خبرې شوې اعلامې کې راغلی دي چې اسدالله خالد له نوموړي سره هم په وروستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د محل د مزار شریف په مهمو سیمه او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی دپاره د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و، ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خپرونه کې خپرېږي. بلخوا ته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلې دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خپاره کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د برتانیې صدر اعظم تھریزا می د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونه غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایسټ چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 940 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان چې 3 سړي او یوه ښځه ده د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټۍ په تن و. د وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت ته ننوتې او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړي چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوه ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړي سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیس ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. وروسته خبر ده چې د امریکا سنا چې د جمهوری غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دی د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ټرمپ ویلي چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. ولسی جرګه وایي
د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، دوی په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته. یو ټپي سوی افغان مې غوښتلې
تیلا تیلا سوب دې تیلا تیلا کې ما ځان دې خلکو ورواچ خلکو پروت کوم ما ځان تیر واچ دا سړی دې نن ممیال تر نن وځ خیرونه شروع کړه شي.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د دفتر پر ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عام پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې ده، هغه هیڅ امادګین وړيغه تیار اماده ده دوه زمنګ د قبضه کوي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یو عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی وو. ښاغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو ته په تړاو پر ظلمي خلزاد انتقادونه کړي دي. مخکې راپورونه خبر سي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو شغلي محب احضار کړی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق قاریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې تکړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد دی ولړ پوری افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې لستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریا ده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خام خوا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي کنه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسالې له افغان لوري پټې ساتل شوي. له احمد سیدی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام راکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب څرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش راکوي، یعنی اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنی غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقه په ګټه نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکرات کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي والی حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي والی ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په منځ کې دومره چې ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمه نوې تایید شوی. اوس چې محب کومې څرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوي؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت به ونیسو بیا چې لازم بو. حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
سیدی صاحب د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلی، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي، ترسره کیږي، به خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی و ومردل چې د ملي امنیت دوول چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لورسته یو خبرو ښکاری چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسالې لا افغان لوري څخه پټي ساتل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي او 40 نور ژوبل سوي دي. پولیسو نن ویل چې 40 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت او 9 د لین ووډ ښار په یو جماعت کې وژل سوي او یو په روغتون کې ساور کړی ده. د راپورونو له مخې په دې حملې کې افغانانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده. د نیوزیلند چارواکو دا حملې تروریستي بللې. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل نه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او 3 نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځ د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جماعت کې هر اخواوینه باید پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوی دي چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندي وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي. یو تن چې د دې حملې مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 28 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حمله پر مهال په النور جماعت کې وو، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای وو، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زره واسکټ اغوستی وو. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک وو او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکې وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهرې الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هر تروریستي حمله لکبل پړه ګڼل کیږي.
وموندل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلې حال پوښتلی.
جمعې ورځ به یمنیم بجو از مسجد ته لاړم. صف کې ځکه ناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې دوه نیم تدریس و نفر بریو چې ولا څه کې خطبه تیرې وي دز شوې دي ټوپک دې ماشين ګن پلیز شوې په دغه اسنه کې موږ ځانو نتیټ کړ موږ پوسو چې مسجد ته راوته لري په موږ نه دی تي یو وخت تم ځان ورا شو چې موږ ته خلک پراتو ځکه معلومات نه وشي دوی څو نفر دي او کوم لار راځي تیلا تیلا سوب دې تیلا تیلا کې ما ځان دې خلک ورواچو خلک پروتو کوم ما ځان تیر واچ دا سړی دې نن مومي حالت را نه وځي فایرونه شروع کړ شي ضربې فایر په موږ نه کاو سر باندې دې پښتک باندې ولې مرمۍ د شکته راځه دا سره لګیدل سر سر قسمت متقبل ورکه زخم لري زخمی ده زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو بربریت حالت څه کله چې ما به خلک غوښنه شو موږ باندې مرمۍ و درولې دې بل خدمت مده یوش خلک پکې دلته هغه وک دې خدای مخ واړه په خلکو باندې دې شروع کړي په دغه اسنا کې زه واتم شپږ موسو مرمۍ به دې خلکو باندې فایر کړي لاس ته نور دم دې دې روان وي نو کله چې دا نور خلک وټ شي دلته د زخمیان پات شو دې په زخمیانو باندې یو داس هم دې زونه کول
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي النور مسجد او تاسو به نفر موږ مقتدیان د مسجد دین راځي هر جمعه منځته
او مروز ته خو دلته د جمعه ته هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعه ته نو کنه
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده متاسفانه چې دا توقع نه درو چې دا کار به کراشي شي کیږي دا کار به نیوزیلند کې کیږي
په نیوزیلند کې افغان میرویس و چې د ډزو په ورستۍ پیښه کې ټپي شوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان د ورستیو راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 تنه نور ژوبل سوي دي. په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ځینې جنجالونه کړي وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
د بلخ د پولیسو د 1878 خاصې قطعې ځواکونو او د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. لا څلورو ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوي قماندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیه قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قماندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با آیت میتشان معرفی شدند در وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 14 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمی راوزن در حدود 8 نفرش ملکی است. ده نفر باقیش نظامی در بین کلش یک خانم است.
در بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز در خپل معرفی یا پیژندنې پر مهال گواه وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ ته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 1878 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري ورستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلې د نو منلو وړ بللې وې او ویلي وو که حکومت دې کار مخاونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
بلخوا د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستی امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مند یم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمېر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بېلابېل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال د رسیدو په درشل کې بل رنګ خپلوي، خو سږ کال د هر څه له ویرې سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نښتی وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړي قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. ته وایي زما نوم محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سی وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
تاسو لا پیغامونو
علي حقاتم د کونه ولایت ته خاص زما نه ست او حال ملي دایره ته خدا او خنا ده دغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په خطی زون او ډیر ادله سمه کې شروع کی. دغه تذکری ډیر مهمه ده. مننه ازادې راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي سیدن کې انتخاب وي خو په دې کې چې کتاب دي لارې باندې دي مریضان په کلی کې راته دي دا اوس کې ساده به چې دا لار خلاص شي اندازه 2 متر درته واوره پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کو ټوټ څه مړو څه کابلونه څه وغیرہ څه څه دې دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام
زادنی غار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلا ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش پیشنهاد دادې چې د څومره سبزی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچی و د ټماټر یا د رومانو خلطه په دیش په سالي خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومانو خلطه چې هغه اوس موږ په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي پروت چې واخلې زما تاسو کوم یو شی خو خوشنه مې واجات یا سبزیجات څومره دي په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دي په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اسټورونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام سعید و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دی وړي اسټورونه یې پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی. هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ستاسو له همدغو پیغامونو سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دو جمعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دریو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم وررسېدلی دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د نیوزیلند پر دو جماعتونو بریدونه غندلی دي. په بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیتي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیتي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیتي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لدی د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
تاسو زادي رادیو ته ورجاس. په غزنی کې مظاهرتیانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهرتیانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوی وسی. حبیب رحمان تصویري په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محصا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو. دوی په وړاو معصومانه ژبه له دولت څخه د محصا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف لپاره ټول سوي دي انصاف غواړي، عدالت غواړي. د دغه محصا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي. دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محصا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدني فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محصا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چېرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره دي، به خارج ده.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محصا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي تر سو چې اوربند ونیسي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي تر سو چې خارجان ونوځي زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي اریو به فضل کریم درویش لیکلي خدای نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې په روان بهیر کې مداخله ونه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي زیات شتمن کسان به له هېواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سیمیز کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانانو د هر فاجعې او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي سو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به فضا کې به خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دوی دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښتي چې له ډېرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسېدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او په افغانستان ډېر کړی دی ولس دی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبانو څخه مې هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینې او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې له شکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګواندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمي خلیلزاد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هېواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
آیا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره په رښتیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end
to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږد مهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې خو داسې نه معلومېږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تصفه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق و سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیای میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې. دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکند، شامل
په افغانستان که تروریسم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، همدغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو د خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کېږي.
آزادي او اوریدونکي: جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال او سلامونه مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونه مهم د نور خبرون په څیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی. غواړم له تبصرې پرته خبره کوم څو وکولای سم. ډیرې شکایتونه او ستونزې واوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شته چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، یو ګرو ده
نزد تاسو سره په تماس کې یم. ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان ترمخو ته شدیده ماتې ورکړه، غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل دن دغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي، بیا به تیاری نه کوي. بله خاوره د افغان په پاکه خاوره، د افغان په پاکه خاوره دا په مخي تیرغل کوي، دا به سزای وسلام.
بله السلام علیکم، زامر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکی یم. دغه یرغل چې پاکستاني عسکرو د افغانستان په کرښه آخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي، زمونږ دا غم دي. مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو. مونږ له خپل وینه له خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. له ټولو هیوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرم چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک فیصله او کلک جګړه پیل کړي، دې کلک شکست ورکړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، میں محمد لاد غزل ولایت محمد لاد سے ماسٹر خبر کروں. اول آزاد رادیو کارکن کے تو ٹول ہوتا اور ریڈنگ کے تو سلام کروں. بعد میں سلام ہے پاکستان پو اور بہو استعمال دما با نظر دس دا خوش بن جام دا کڑے نا پایا دی وج نارے تقدیر نارے وچ دا من کی خدا کو دے دولت لشا و دری او دا تو نظام تو نے خودی نو یوار کے خپل جگ نو سر خیار کو یو نارا و کی دا من کی تو پر و نا جی افغانان دا یو کی دا من پایا نشر کی و سلام.
السلام علیکم، زنه قبی اللہ نگرارے نگرار ولایت نا تاسو ته مخاطب یم. د نګر د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم دسیسه دوی جوړوي، هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو وروڼو ته هم پکار دي چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فاریاب د ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته بالخصوص د خوست خیرتمنو ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تېرې په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي، د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم تل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکسالعملات مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته واچي ځای پر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو، دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې وې چې د خوست ولایت د زایدي میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پریښو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ووایم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپور تسول او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبدالطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړی دی.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی، خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ غیور ولس په عزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همداسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته شي، هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اقدام تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کار یې بند کړو او ضمناً د دوی نه یو نفر د افغانه چې دوی ته افات ورکړي دي پاکستان حکومت او ضمناً یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولی دی تروسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د ازادي میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا چې زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبان سره به خبره کوو. دوی افغانستان د سولې ټکر ته کښېنه وو. دوی چې سم پاکستان ته رسېدلي نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل. دوی په خپله خبره کښې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه را شي، دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي، مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه دې مونږ لیواله یو، او دلته به مثلا دوی پاکستان کښې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي، بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی که له هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کښې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کښې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې، او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کښې کار کوئ. د هغوی هدف څه شی و؟ او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کښې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره تېر کړو مکمل. هلته په دسې میدان کښې یو مشکل دی چې بعض ځای دوی وتلي ورانتلي دي، سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کړي، چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غکمتونکی ځواب ورکړي مقابل کښې.
او حکومت ته څه کول په کار دي په داسې حالاتو کښې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله شاهي ته تللي وو، رئیس امنیتي ملي قمندان د امنیې او خپله ولس څنګ وسلی وزیر دفاع سره م اړیکې نیولي دي. وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو د چې په اعتبار کښې هغو سره چې تر اوسه پورې الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
اوس به ستاسو هغه ستونزې او شکایتونه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو موږ ته راستولي دي.
السلام علیکم. عبدالودود د کندهار څخه. وروره، کندهار څخه د خلک په زوره په د تذکرې دپاره، د ثبت نام دپاره خلک په زوره را بولي، هر سرای و دوکان ته ورځي په زوره را بولي. او څنګه کار دی؟ دا په زوره باندې خو نو نه کېږي. ده په زوره باندې وسلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زه پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت څخه. اسبانی احمد زینا هیله کېږي، کارونه ډېر ډېر ښه کارونه شروع کړي دي. خو چې د افغانستان چې امنیت راولي، باید مهاجري رونه پاکستان نه او ایران نه مهاجرینو راوباسي، او دا ماشو ته چې کښې $1500 ورکړي او یوه نمره مځکه، افغانستان چې به خپله سوله انشاءالله راشي. دا تا باندې غږ کوم اشرفغني احمد ځای، که کوشش وکړي انشاءالله مهاجرین پاکستان راشي او $1500 وکړي، بس انشاءالله افغانستان چې به امن راشي او یوه نمره مځکه ورکړي. وسلام و احترام.
السلام علیکم. زابل د زابل ولایت کثرت خبر کوم. زه د والي صاحب ته دا غواړم چې په زابل ولایت کښې هېڅ کار نه وي. زابل هغه ډېر شاته ولایت دی، هېڅ کارونه روژې چې زابل ولایت سرحدي ولایت دی، خو دی سرحدیان نه لري د پاکستان طرف سرحد باندې، سلام پکښې باندې دی، منظرې ځای نه لري. په هر شی د جمعې ورځ د خلک روزي، داسې ځای نه شته پکښې. یو شوک نه دی پکښې جوړ شوی چې د مثال یې درته ښایم چې مثال دونې پاتې ولایت دی. د شوک مثال درته ښایم، یو شوک کار پکښې شروع شپږ میاشتې خو به دا کار دغې پهجمې پاتې و، اخر هغه هم چې ونړوي اوس هېڅ کار نه شته.
بلې، السلام علیکم. زه سر زه د دولت آباد ولسوالۍ نه خبره کوم. اوس په وطن کښې دا ډېر مشکلات دي، جنګونه دي، اسرائیل مظاهرې دي، نو که په دغه اړه تاسو خبرې وکړي.
الو، السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاس یم، خیر له غزني څخه رسوم. زما نظر دا د انتخاباتو په دغو کښې خو دا رقم ته ده چې زه وایم په غزني کښې به بالکل پښتانه زه خپله په غزني کښې ولایت کښې اوسم، بالکل به یې رایې مرکزو ته ور نه شي په څه حساب، ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي. زه دا 18 کاله کېږي د ډېره مهاجر یم، واتنه کاله کېږي کور وطن مې کره چې پاته دلته پروت یم. وادرېد یوه روپۍ کومک ولایي که را سره سوی تسکره ورغلی مهاجر په حساب سل وارې دلته ټول دا زاره ورونه دي وادرېد، له هغو سره دغه کومکونه دي کېږي ورکوي، هوشیاران هم ټول هغه دي. فکر نه کوم ځوان چې دا دې ګټه وکوي، نه دي چېور پښتانه. وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب مدانی دین د بارغیس ولایت د غابس ولسوالۍ د دروډن د کلي په کوم کله سره برادره وچکالي ده د غزمو غږ
خصوصا د بارګس شمالي ټول حالات کې د مرګ د اخلاص مالدار مې د بینه ووتل وطندار مې د بینه ووتل نور ملک صاحب د امام ملک د چسان وبنه لرو او خلک مې در بدر دي موږ غواړو چې دغه دولت د موږ غږ ورسوي چې دغه دبلیوسي مؤسسه و د بارګس په خصوصا د درېدو منطقې ته د پنجاب او د پاکستان او صاحب دولت بنیا گواری او غاز غواړي صاحب او بغ غواړي چې خپل څنګه یو څه به په ځای سره سره په کوم کور سره وشي غنم منم وي چې نو دولت په دې چې خو نه سلام او رحمت الله او برکات
سلام علیکم زه ګل محمد د طيب الدكا ولا یې د سربیزه د ټلیفون سره کوم مجد د خبرات او څه د خوند نه خلو موږ د حکومت جدير ناراض یو اب کندشه د ټاونو په کیلو بمباري وس حکومت کې څه نه وکړ د وشه خبره ته کوله استاد له دا غون طالبان له غون ملک خلک شي ځان کړو موږ انتخابات د چبر خنه خو نو د خدا سلام
علیکم زه د ایمان ولایت څخه خبر کوم انتخابات پاک لازم ما دا نظر دی ایا دا به خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه شي انتخابات په نامه باندې ولایت شو او ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندګي یا پارلمان ته د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د ځینې حوزې څخه بیا زیات تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کې بیا امنیت د طالبانو په ولکه کې د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زیات تر باغرانه پورې دا د شار په څلور کلو انتخاباتو په داخله کې د کنات وکي چې د خلکو په ستو کې خاورې دړوي یا رسنې ته څه دی خپل هم پوهېږي رسنې والا چې دا منځ کې د دولت واک نشته او انتخابات خبرې جوړې ستې کوي د خلکو په ستو کې خلک په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغه ټکه کې څه په خبره مې
السلام علیکم ورورا زما نوم حمید پتیا ولت پتنا سولت پاسترم اړی کنے ونه موږ دا وختن ورو دي دولت نشي زمون دا کوم سر حدیث نشي دا دوی ته دې سمزيات ته یو پملرنه وکړي تر سو دا ته کې دې رسنج راځي او دا دې اکستنی مال شو او په دا خاطر تم دې نه وسب شي یو مران دې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزی حکومت سم چوپ نه خو چاړوندې مسلې سره او دا د موضوع چې کوم حل لري ته به حل را ولټي مننه
نو غره عمر د بادغس خبره کوم دا درې بند کړي دا ټول بادغس لالوانه دی وچکالي د ټول و هجرت ته مجبور سوي دي کله سار بیا غا باریږي ته چې ریادو ازادي زموږ راغو جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې دا د مسلمانانو غمخوري وکي دلته کومکونه وبشي ورته راوستي نو دا غزم نارا چې ته ورسه دا به ډیر شکاری نو بس دا غنه وایله چې دا پیغام زموږ د طرفه دی او تاسو ورسه وي دولت ته چې ډیر خلق مجبور او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کې ولیدل نه خاطی ده سخت کاتی ده پر باب غصب نه وچکالی ده او دا دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسه وي دا خپل د ملت غم مخري نو دا به ډیر شکاری
الو السلام علیکم زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما چې دا انتخابات را شروع کیږي چې دا مې د فکر را نه کې په محمد کسلی ته لاره ورکم او سلام
وعلیکم السلام ګران ورور تاسو شکایت مو د خبر کړ هیله د چې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي یو څل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي تاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته سره کوي مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمامو يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمېره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.